د پښتنو پر ژوند ستونزو نیمګړتیاو او حل لارو لیکل شوی ساينس فیکشن ناول جوجو. پنځمه برخه، لیکوال نصر احمد احمدی، ژغ احمد شاه پاتون، خپرونکی بوست رادیو.
تواب تر پړی لاس تاو کړ، د څا د څرخ غنجا سوه، ډکه بوکه راوخته. جوجو د رڼو اوبو پر سر ناست و. تواب په بیړه وویل، په څا کې د څه کول؟ جوجو ټوپ کړل، د هلک پر اوژه کښېناست. له چنګوښه مې معلومات غوښتل. ژوند یې سخت و، په تیاره کې اوسېده، خو شکایت یې نه درلود. ویل یې چې ښه ده، انسانان نه وینم. تواب ډکه بوکه په سطل کې تشه کړه. سطل یې کوچنی سخوندر ته کښېښود. جوجو وویل، ښه یې نه ساتې، ورته وګوره، وربوز یې له اوبو نه پورته کېږي. تواب په بیړه وویل، پلار مې. جوجو ورک سو. باتور په چوتره کې ودرېد. په زوره یې وویل، د میلمنو د کوټې کیلي راوړئ. ډنګره ښځه په بیړه له کوټې راووته. په سره سپنسي کې پیلې کیلي یې سړي ته ونیوله. باتور له کلا ووت. تواب ګړندي ګامونه واخیستل. د میلمنو کوټه د کلا په دیوال پورې نښتې وه. هلک کوټې ته ورننوت. نیکه د اوږدې کوټې په بر سر کې ناست و، له میلمه سره یې خبرې کولې. تواب سړي ته لاس ورکړ. ورته نږدې کښېناست. میلمه ته یې وکتل، تیاره وه. څیره یې ړنګه ښکارېدله. پلار یې راغی. د ګاز په ډبې پورې تړلې جالۍ ته یې اورلګیت ونیوه. له فش سره پر سړي ژړه رڼا ولوېده. میلمه له عمره پوخ و. ول ول خیرنه لونګۍ یې تړلې وه. د تورې پزې پر پلنه څوکه یې د کالدانې داغ ښکارېده. تواب زړه تنګ سو، کور ته ولاړ. مور یې په نغري د بخار دیګ ایښی و. لندو بوټو خوله نه اخیسته. ښځه په لوګي کې پټه وه. تواب د تراکتور ټیلې ته ورغی. ګیلنه یې راپورته کړه. بیرته نغري ته راغی. ګیلنه یې کږه کړه. تر بوټو شنه لمبه راتاو سوه. تواب خپلې مور ته وکتل. په سترګو کې د دیګدان لمبه ښکارېدله. تواب یوه شیبه ودرېد، بیا یې په سر کې څړکه سوه. نری درد یې تر تندې پورې راغی. کوټې ته ولاړ، اوږد پرېوت. وخت ووت. له چوترې د پلار ژغ راغی. د تواب پوښتنه یې کول. تواب دالان ته ننوت. بدنۍ او چلمچي تیار ول. نیغ د میلمنو کوټې ته ولاړ. د میلمه له لاسونو خیرنې اوبه توی سوې. پر دسترخوان د لندې ډوډۍ دوې کاسې کښېښودل سوې. تواب ورته نږدې کښېناست. میلمه ته یې وکتل. له هرې ګولې وروسته به یې د لاس یوه یوه ګوته څټله. د غوښې وار سو. د تواب تره پر یو هوارې ډوډۍ غوښه پر څلورو برخو تقسیم کړه. میلمه ته یې وکتل. ستا یې تر څو؟ میلمه په ډکه خوله وویل، تر لسو. سړي له یو سره حساب پیل کړ. یو، دوه، درې. ده به په هره برخه غوښه خپله ګوتې ښودل. لسمه شمېره پر یوه غوړه برخه راغله. هماغه برخه غوښه یې د میلمه تر مخ کښېښوده. پاتې برخې هم په همدې توګه تقسیم سوې. ښه شیبه ووته. ژامې خوځېدلې. تواب د خپل پلار ژغ واورېد. درغله. ور ویې کتل. میلمه ته یې یوه غټه ګوله نیولې وه. میلمه وویل، بس دی، نه یې سم خوړلی. خو د باتور لاس هماغسې په هوا کې پاتې و. میلمه ګوله ور واخیسته. د تواب تره هم په ډوډۍ کې غوښه ونغړله. غټه ګوله یې تره جوړه کړه. میلمه نه خوړله، خو د تواب تره ټینګار کاوه چې د پسه لم دی، سړی مجبور سو. ملک هم په زور سپینه غوښه ورباندې وخوړه. د تواب اوږه درنه سوه. جوجو وویل، میلمه یې په ډېره غوښه مړ کړ. تواب په ټیټ ږغ وویل، دا زموږ رواج دی، د میلمه عزت کوو. شیبه وروسته دسترخوان ټول سو. تواب د لاس اوبه ور واچولې، بیا په چایو پسې ولاړ. کله چې بیرته راغی، میلمه په خوند یوه کیسه راخیستې وه. یاره ملکه، عجب سوډر شی و. د کلاشنکوب دوه ګولۍ یې خوړلې وې، خو بیا یې هم چاړې ته ځان نه ورکاوه. ملک په خبره کې ور ولوېد، څنګه دې وموند؟ سړی په خوند وویل، بس چا راته وویله چې د بدیدار ورور دی ځنګله ته وتلی. ما هم کلاشنکوف راواخیست، یوه دره مې پسې وغوښته خو پیدا مې نه کړ. بیا خدای مهربان سو، د تبر غږ راغی. ورغلم، د یوې څیړې له تنې مې وروکتل، بس همالته ورته پرېوتم. د کلاشنکوف زخم یې ورته سیخه کړه، ټک ټک. سړی بوڅ راواوښت، منډه مې ورواخیسته. په ګېډه کې لګېدلی و، خو لا یې هم چاړې ته ځان نه ورکاوه. په ډېر زحمت مې ستونی ورپرې کړ. د تواب اوږه درنه سوه. جوجو وویل، ولې؟ تواب په خبره کې رولوید، نه پوهېږم. نیکه وخندل، یار عبدالرحیمه، نر کار دې کړی دی، زمری یې زمری. میلمه په خوند وویل، اوس به ګلاب شاه ته معلومه سوې وي چې بدي څه ته وایي. نیکه په خبره کې رولوید، ګلاب شاه دې ونه موند؟ نه، په خدای چا ویل چې ایران ته تښتېدلی. بس په کومه ورځ چې زما ورور راوویشت، له هماغه ساعته ورک دی. خو ښه سو، ما یې هم د ورور ستونی ورپرې کړ، خلاص په خلاص. د نیکه خندا پورته سوه، یار عبدالرحیمه، زمری یې زمری. جوجو وویل، زمری څه ته وایي؟ تواب وویل، یو حیوان دی. نو میلمه ولې د دې نوم په اورېدو وپړسېد؟ حتما به کوم شایسته حیوان وي. نه، زموږ د مکتب په کتاب کې عکس ته ببره بدشکله څیره لري. جوجو وویل، ته به نه یې خبر، بوی به یې ښه وي. که داسې وای نو پر خوله او پزه به یې مچان نه راټولېدی. هوښیار به وي. نه، یوازې په ښکار کې پیاوړی دی، نور ژوندي سارې وژني. نور ژوندي سارې وژني. جوجو وویل، بیا خو د نیکه سم ورته وایي، میلمه په رښتیا هم زمری دی. د نیکه غږ راغی، و هلکه، څنګه لکه مچ له ځانه سره بونېږې؟ تواب ورخطا سو، هېڅ هېڅ. په منډه د باندې ووت، کلا ته ننووت، په چوتره کې غلی کښېناست. چوپه چوپتیا وه. پورته په رڼو سترګو کې د تیارې سور څراغ مړ او بل کېده. جوجو وویل، ښه نو زمری مو د غیرت نښه ده؟ هلک غلی و. جوجو وویل، په تاسو کې قتل څومره اسانه دی؟ هلک په خبره کې رولید، خپل وار یې واخیست. جوجو وویل، قتل ګلاب شاه کړی و. ورور یې څه ګناه درلودل؟ تواب په خبره کې رولید، سر دې مه خرابوه، دلته سل کلنې بدۍ پاتې دي. مړی نیکه کړی وي، غچ یې له لمسیان واخلي. ناڅاپه ډزې شوې، دوې درې دقیقې پرله پسې ډزې. تواب له چوترې ټوپ کړل، په منډه له کلا ووت. نیکه او د تواب پلار هم د باندې ول، د میلمه درک نه و. نیکه په بیړه وویل، توابه زویه، له میلمه سره پاتې سه. تواب کوټې ته ننوت. میلمه دیوال ته غلی ناست و، وارخطا ښکارېده. وروسته یې د ګاز ډبې ته لاس ور وغځاوه، تیاره سوه. تواب وویل، ډزې په کلي کې دي. د میلمه وارخطا غږ یې واورېد، تا ته د بدۍ زور نه دی معلوم. د ښځو چیغې سوې. تواب کړکۍ خلاصه کړه، د کلي له منځه کوکې راتلې. تواب وویل، مه وېرېږه، په تا پسې نه دي راغلي. ځواب یې وانه ورېد. تواب د باندې ووت، په کوڅو کې بل څراغونه ګرځېدل. مخکې ولاړ، د کلي منځ ته ورسېد، خلک راټول ول. تواب اخورا ته وخوت، پر یو چا سپین څادر هوار و. د څادر یوه برخه په وینو سره وه. له څنګلورې کوره د ښځو کوکې راتلې. د تواب اوږه په شدت وخوځېده، نیغ کښېناست، سترګې ومشلې. جوجو، تواب په بیړه وویل، دا دوې ورځې چېرته وې؟ جوجو خبره کې ورولید، هله ته نور وګوره. تواب په حیرانۍ ورته وکتل. جوجو وویل، په لښتو او خوشایو کې د داشکې مرمۍ پرته ده. هلک ولاړ سو، دلان ته یې منډه کړه، د خپلې مور له لاسه یې اورلګیت ونیوه، ټیټ سو، له تناره یې لښتې راویستې. د داشکې په زړه مرمۍ کې د بیګانۍ انګار سره رڼا ښکارېدله. هلک توده مرمۍ د تناره پر غاړه کښېښوده. ښځو ته یې وکتل، د ټولو سترګې رډې راوختلې. خور یې چیغه کړه، دا ټول ستا د لاسه. تواب په خبره کې وویل، چټیات مه وایه. مور یې وویل، ته باید خطرناکه شان په لښتو کې پټ نه کړې. د تواب تندی تریو سو، زه نه وم خبر. خور یې وویل، نو پیریانو احوال درته راوړ چې په تناره کې مرمۍ ده؟ تواب په منډه له دالانه ووت. جوجو وویل، په دې شنه سهار مې د خولې خوند در بد کړ. هلک اوږد وغځېد. جوجو وویل، پوهېږم، بې ځای یې ملامت کړې. څه چې وینو ډېر وخت رښتیا نه وي. هلک چت ته کتل. د جوجو غږ یې واورېد، اوس به ستا د پوښتنې ځواب درکړم. په سفینه کې یوه تخنیکي ستونزه پیدا سوې وه. یو ورځ یې کار وغوښت، بله ورځ څوک کلیو ته په تحقیق پسې ولاړم. تواب هماغسې غلی و. جوجو وویل، تندی دې سم ونیسه، خوشحاله اوسه چې اور یې نه و بل کړی. لچوتره د نیکه ژغ راغی. بلا و بلا د اوداسه اوبه راوړه. جوجو وویل خو رښتیا هغه سړی ولې ستاسو په کلي کې وویشت؟ دلته یې د ترور کور دی، میلمه راغلی و. راتلونکې جمعه یې مرکه ده. جوجو وویل پوه نه شوم. له شاوخوا کلیو سپین ږیرې راټولیږي، غواړي چې دا دښمني ختمه کړي. د جوجو سترګه وځلېده. ښه کار دی، خو دوی باید له اوله د پیښې مخه نیولې وی. اوس به ولې مړې کېده؟ پټیو ته د چرګوړو د اوښتو او له ډزو راوروسته دواړې خواوې ځړېدلې شونډې ګرځېدې، خو هیچا هم سر پسې ونه ګرځاوه. هلک ته غوسه ورغله. تا ته هیڅ هم سم نه ښکاري، جوجو وویل. تر اوسه خو سم نه سم ورته ویلی، خو دې مرکې تمه را پیدا کړه. لیکم یې د دښمنیو حل ښه خبره ده. جوجو غلی سو، یو دم یې پر دیوال لاس تیر کړ. ورو یې وویل ځینې خبرې مې راټولې کړې دي. لومړی به د شیرو د کلا کیسه راواخلم. څو سپین ږیرې د اخرونو پر سر ناست ول، زړې کیسې یې راخیستې وې. توره پټکۍ او شملې یادولې، ځانونه یې د دنیا تر ټولو خلکو غیرتي بلل. تواب په خبره کې ورولوید. نو ته یې نه منې؟ جوجو وویل ګرانه زما خبرې لا نه دي خلاصې. تواب بکس ته لاس ور وغځاوه، یو کتاب یې راویست، پاڼې یې واړولې. په غوسه یې وویل دا زموږ تاریخ دی، ورته وګوره. څو وارې مو هندوستان نیولی، د ایران تر اصفهان رسېدلی یو، د افتخار خبره یې نه بولې؟ جوجو وویل زه به د خپلو خلکو یو کیسه درته وکړم. موږ خوراک نه لرو، بس په کال کې یوازې یوه شنه پاڼه خورو. دې ته د فکر پاڼه وایي. که یې څوک ونه خوري نو ماغزه یې جام پاتې کیږي او هیڅ هم نسي کولی. خو د دې پاڼې پیدا کول دومره اسانه خبره نه ده. بل ستوري ته به پسې ځې، هلته شیشې ته ورته بوټی دی چې موږ یې نسو لیدلی. دا بوټی مو یو دم تر ځان راتاویږي، بس د ژوند تر پایه نسو ترې خلاصېدی. زموږ د ستوري ځوان موجودات په دغه بوټی پسې ځي، خطر ویني خو د نورو لپاره قرباني ورکوي. دوی باید د ستوري وړو زړو موجوداتو ته دا پاڼه راوړي. یو ورځ مې پلار خواشینی ناست و، علت مې وپوښت. رایاده یې کړه چې اور اخیستلو ته یې لنډ وخت پاتې دی، خو تر اوسه یې د فکر پاڼه نه ده راوړې. ومې ویل چې د نیکه مېړانه درته بس ده. نیکه د ستوري په ټولو موجوداتو کې نوم لري. ده په خپل ژوند کې زر پاڼې راوړي، زر پاڼې تر اوسه یو موجود هم د دومره پاڼو په راوړلو نه دي توانېدلی. پلار مې لنډه رایاده کړه چې نیکه ته درناوی لرم، خو زه هم زه یم. ما د خپلو همجنسو لپاره هیڅ هم نه دي کړي، بس یو مصرفي موجود یم چې تل مې د نورو پاڼو ته سترګې نیولې دي. جوجو غلی سو، سترګه یې وځلېده او ویې ویل ګرانه په تیرو ویاړ ښه دی، خو تاسو راتلونکو ته څه پرېښي؟ اوسنۍ هم باید څه وکړي. تواب غلی و. جوجو بکس ته وکتل. بکس له مځکې پورته سو او د هلک سترګو ته ودرېد. جوجو وویل ورته وګوره، د پاکستان نوم ورباندې لیکل شوی دی. تواب په حیرانۍ ورته وکتل. جوجو وویل ډاډه یم واسکټ او جامې دې هم له پاکستانه راغلي. پیالې ته وګوره، د ایران ټاپه ورباندې ښکاري. د پلار نیکه تړلې ژړ پاجونه چې د غیرت نښې ګڼي هم د نورو دي. آنستن او تار هم نسی جوړولی. تاسو د کلي تر ټولو شتمن یاست، خو لا اوس هم ډوډۍ په خوشحایو پخوئ. تواب غلی و. جوجو وویل د بشر د هوساینې لپاره مو څه کړي دي؟ هیڅ، بالعکس تل په نورو متکی یاست. که یوه ورځ سرحد در باندې بند سي له لوږې به مړی یاست. هلک غلی و. جوجو وویل پاتې کیسه واوره. سپین ږیرې لا په غیرت کې ژغېدل چې یوې زړې ښځې یو 9 کلن ماشوم راویست. ماشوم ګیډې ته لاس نیولی و او له درده یې ټوپونه وهل. یو سپین ږیرې د خپلې خولې لاړې د ماشوم په خوله کې وروڅڅولې. ماشوم بې سده پرېوت. بوډۍ دعاوې کولې، ویلې چې له پرونه راایسته یې داسې قرار نه و لیدلی. څو ځوانان راغلل او ماشوم یې ځنځولۍ نږدې کور ته ورسوه. یو بل بوډا بیا د خوب کیسه تېره کړه، ویلې چې غم مه کوئ، بیګا مې خوب لیدلی، په وطن کې به فقر، جګړې او ټولې بدبختۍ ختمې سي. د بوډا د خوب کیسه لا نه وه خلاصه چې له نږدې کوره د ښځو کوکې راووتې. هلک مړ و. جوجو غلی سو. تواب په حیرانۍ ورته وکتل. ګرانه، په اټکلي ژوند، غټو غټو خبرو، لاړو او خوبونو وطن نه جوړېږي. له چوترې د نیکه ږغ راغی. بلا و بلا، ړنده یې، بیا دې ساده چای راوړی. تواب په بیړه جوجو ته وکتل. جوجو وویل ما څه نه دي کړي. Thank you.